دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې له امریکا غږ رادیو د دې سات خبرونه وړاندې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 240 میلیارډ ډالر او هغه کلنۍ دیپای بودیجه ویټوکړه چې د رواني میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې و. ډانلډ ټرمپ وویل دغه بودیجه ځکه ویټوکړه چې پکې د ملي امنیت لپاره مهم اقدامات نه شامل. نوموړي د استازو جرګې غړو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا د چین او روسیې لپاره ډالۍ ده، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړي. ډانلډ ټرمپ همداشان په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړی چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ټرمپ وړاندې له دې اعلان کړیو چې په افغانستان کې به د راروان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. ټاکل شوی چې د امریکا کانګرس دواړه جرګې راتلونکي اونۍ د ولسمشر ټرمپ د ویټو د ردولو لپاره غونډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هر برید په وړاندې خبرداري ورکړي. ولسمشر ټرمپ یو ټویټ کې دغه خبرداري څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشي به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندوی بریدونه کړي وي. دغه خبرداري دغه ورځ وروسته تر دې ورکول کېږي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چې پر اساس ولسمشر کولای شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هر احتمالي برید مخه ونیسي چمتو کړل. د څو اونیو راهیسې امریکایي چارواکو د دې احتمال چې ایران یا په عراق کې ملاتړي ملیشي د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د 2000 کال د جنوري د 3مې د هغه برید د غچ لپاره برید وکړي چې په پایله کې د ایران د قدس ځواک مشر قاسم سلیمانی او د عراقي ملیشي یو شمیر مشران وژل شوی وو خبر ورکړي. د امریکا د سایبری امنیت ادارې ویلي چې هغه سایبری بریدونه چې له یوې میاشتې راهیسې پر امریکایي اهدافو روان دي د امریکا ایالتي او سیمه ییز حکومتونو باندې اغیزه کوي. اگر چې دې بریدونو په اړه کم جزئیات ورکړل شوي، خو دغه ادارې ویلي چې دا سایبری بریدونه د امریکا د فدرالي، ایالتي او سیمه ییزو حکومتونو په مهمو زیربناو اغیزه کوي. له دې وړاندې د امریکا د بندنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په ګډون امریکایي چارواکو روسیا د دغه بریدونو په ترڅ سره کولو تورنه کړی و. ولسمشر ټرمپ دغه خبرونه جالب بللی او ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن ویلی چې دغه بریدونه به بی جواب نه پاتې کیږي، خو روسیې دا تورنه رد کړی دي. ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې په ورستیو هدفي وژنو اندېښنه ښکاره کړي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سټیفانو پونټیکورو په ټویټر کې په کابل کې د ملکیانو پر ضد ورستي بریدونه غندلي دي او له طالبانو یو غوښتي چې باید سولې ته د فرصت ورکولو لپاره خپل ونډه په بشپړه توګه ادا کړي. د ناتو ملکی استازي په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې ناتو له افغانانو سره د ترهګرۍ پر ضد ولاړه ده او د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې دا بې معنا شخړې پای ته رسوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما بیا په یو بیان کې ویلي چې ملګري ملتونه د تاوتریخوالي د دوامداره کموالي په اړه یو ځل بیا خپل غوښتنه تکراروي او د سورې د مهمو خبرو اترو لپاره چې ټاکل شوی ده د جنوري په 15مه له سره پیل شي باید د انسانانو ژوند ته پاملرنه وشي. د رویټرز اژانس په وینا په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې تر 100 ډیر کسان وژل شوي دي. طالبانو په دې ښار کې د ترسره شوي بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. تاسو له امریکا غږه د دې سات خبرونه اورئ.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې طالبان د هدفي بریدونو په ترسره کولو سره غواړي چې د سولې د مذاکراتو پر میز زیات امتیازات ترلاسه کړي. دانش چې نن یې په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو په لومړي کانفرانس کې وینا کوله، افغانستان کې وروستیو هدفي بریدونو ته یې په اشاره وویل چې د ده په وینا د افغانستان دښمن د ډیموکراسۍ زړه، د بیان ازادي، د قانون حاکمیت، ټاکنې او بشري حقونه په نښه کوي. دانش زیاته کړه چې د افغانستان د نظام دښمنان غواړي چې د دغو بریدونو له لارې په خلکو کې ویره او وحشت خپور کړي. په دویم پړاو کې غواړي چې د دولت او خلکو ترمنځ واټن او بیلوالی راولي. دریم دا چې د مذاکرې پر میز امتیاز واخلي او یا په حقیقت کې د سولې پروسه له کړکېچ سره مخامخ کړي. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال په عادي افغانانو، سیاستوالو او مسؤلینو غږ وکړ چې د رواني جګړې ښکار نشي. طالبانو تر دې مهاله د دانش د خبرو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
افغان ځواکونه په کندهار کې د ودرش وسلوالو طالبانو د وشلو ادعا کوي. له کندهار د ګډو ځواکونو په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د ژړۍ، مایوان، ارغنداب، پنجوایی، ارغستان او ډنډ په ولسوالیو کې د پلیو او هوایی بریدونو پر مهال د طالبان وژل شوي. د هغوی څلور پټن ځایونه له منځه تللي دي او یو شمېر تجهیزات یې هم ویجاړ شوي دي. افغان ځواکونه وایي چې دوی ته تلفات نه دی اوښتي. طالبانو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د هالند دفاع وزارت د خپل هیواد لڅارنوالانو غوښتي چې د افغانستان د اوروزګان په ولایت کې له بشري حقوقو څخه د هالنډي ځواکونو د احتمالي سرغړونو په لټنه وکړي. د هالند دفاع وزارت وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې یو هالنډي سرتیری په 2008 کال کې د اوروزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د هالنډي ځواکونو لخوا د خلکو پر کورونو د درنو وسلو د ډزو کولو تورونه پوره کړي. د دې پوځي په وینا پر دې کورونو د توپونو د ډزو امر یوازې د طالبانو د مخابراتي مکالمې د اوریدو په اساس دویته ورکل شو چې خای په دې کلی کې ملکیان وژل شوی وي. د هالند صدر اعظم مارک روتی تیره میاشت ویلي چې داسې هیڅ نه خنشته چې هالنډي عسکرو په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کړې وي. د امریکا متحده ایالاتو د بیلاروس پر پولیسو او په پلازمینه منسکي پر یو جګپوړي امنیتي مسول بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوی چې په بیلاروس کې په درغلۍ د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بیا ټاکل کېدو پر ضد ولسی پاڅونونه سخت وځپل شول. د امریکا خزانه وزارت پرون وویل چې د بیلاروس د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال دارای په امریکا کې کنګل کوي او له ده سره هر راز راکړه ورکړه بند ده. په دې ټاکنو کې لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه اعلان شو. په بیلاروس کې په لسګونو زره کسانو څو میاشتې مظاهرې وکړې او د اپوزیسیون مشره سویتلانا تیخانوسکایای د دې ټاکنو ګټونکي وبلله. د امریکا خزانه وزارت په ورته وخت کې د منسک پر ځانګړو پولیسو، د منسک د داخلي چارو د ادارې پر پولیسو، په منسک کې د استخباراتو پر ډلې او همدارس د بیلاروس د ټاکنو په کمیسون بندیزونه ولګول. د افغانستان روغتیا وزارت له هغو افغانانو چې پاکستان او ایران ته د تللو نیت لري غوښتي تر یوې میاشتې دغه هیوادونو ته له تګ ډډه وکړي. روغتیا وزارت د دې غوښتنې موخه د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوي ښودلی دی. د دغه وزارت ویان اکمل سمسور له رسنیو سره په خبرو کې اندېښنه وښود دا چې ګڼ شمېر افغانان د ستونزو په اساس ګاونډیو هیوادونو ته تګ راتګ کوي چې دا د کورونا وایروس لا خپرېدو ته لاره هواروي. څو ورځې وړاندې پاکستاني چارواکو خبر ورکړ چې هغه افغانان چې د کورونا وایروس منفي پایلې اسناد ونه لري پر تورخم دروازه دغه هیواد ته د ورتللو اجازه نه ورکوي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ لومړی به دا راپورټ واوري چې د عامه روغتیا وزارت له افغانانو غوښتي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د پراتونکو څلورو اونۍ کې ایران او پاکستان ته له سفره دغه وکړه. د دغه وزارت چارواکي وایي دا کار ایران او پاکستان ته هم ګټه رسولای شي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابل راپورټ لري.
د عامه روغتیا وزارت وایي اکمل سمسور په ایران او پاکستان کې په چټک ډول د کورونا وایرس او باخ پرېدو ته په کتنې له افغانانو غواړي چې پر روانو سلور ونیو کې دي د دوه هیوادو ته لتللو څخه ډډه وکړي.
عملا فعلا پاکستان در اوج ویروس کورونا قرار داره.
عملا پاکستان اوس مهال د کورونا وایرس د اوج په پړاو کې دی. ایران کې کورونا په یو ډیر ورو نزولي حالت کې ده. دا همغه وخت دی چې پر کورونا د اخته کېدو امکانات زیاتېږي. د عامه روغتیا وزارت له خپل ټولو هیوادوالو څخه غوښتنه داده چې لک تر لګ سلورونه یو لپاره خپل سفر وزندوي ترڅو د وایروس د زیات خپرېدو مخه ونیسو.
بیشتر ویروس چې لوګيري کړم.
د امریکا روغتیا وزارت وایي د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان شوی چې دا کار به ایران او پاکستان ته هم د کورونا وایروس د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د امریکا روغتیا وزارت وایي اکمل سمطور له هغه مسافرو چې د پاکستان او ایران په ګډون بهرنی هیوادو ته تلل غواړي وغوښتل چې د کورونا وایروس لابراتواري تستونه دي په خصوصي لابراتوارونو کې ترسره کړي. ترڅو د خاغلي سمطور په وینا دولتي لابراتواري لابراتوارونه د کورونا وایرس د ناروغانو درملنې لپاره د تشخیص شته ظرفیتونه وکړي. افغانستان اوس مهال په سړي ساتونه کې تر 15 پورې د کورونا د وایرس د تشخیص ظرفیت لري. په دې ورسره ونه کې پاکستان پریکړه کړې چې هغه افغانان چې تور هم لري دغه هیواد ته سفر کوي د اعتبار وړ ویزې ترڅنګ باید د کورونا وایرس د لابراتواري معاینه منفي پایله سند هم ځان سره ولري. د پاکستان د حکومت د دې پریکړې وروسته په سلګونو افغانانو په کابل او جلال آباد کې د کورونا د وایرس د تشخیص د ټیسټونو د پیلو ترلاسه کولو لپاره لابراتوارونو ته مخه کړې چې ورسره په لابراتوارونو کې ګڼګونه هم زیاته شوې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي اکمل سمسور وایي چې په افغانستان کې د کورونا وبا 1500 وړاندې خپره شوې چې له امله تر نن ورځې پورې 1500 تنه پر دغې ناروغۍ اخته شوي.
خوشبختانه د هغه کسانو تعداد چې رغېږي د هغو تعداد په دې اخري هفتو کې زیات شوی ده. 602 کسان رغېدلي دي چې د ټولو جوړو شوو یا رغېدلو شمېر 1502 رسیږي او 1340 ساعتو کې بدبختانه 9 د موږ وطنوال د کووید 19 له کبله مړه شوي دي چې د ټولو مړینو شمېر 2115 ته رسیږي.
د امیر روغتیا وزارت شمېرنې ښیي چې افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو سره پر دغې ناروغۍ د مړو شمېر هم په وروستۍ اونۍ کې زیات شوی. د امیر روغتیا وزارت شمېرنې ښیي چې په روانه 15مه اونۍ کې چې پای ته رسېدو ته 2 ورځې پاتې تر اوسه 1 تنه د کورونا په ناروغۍ مړه شوي. تېره اونۍ پر دغې ناروغۍ 9 تنه مړه شوي وو.
کورونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي په وخت کې د سمال او یا سنگل خولې ته ونیسو. د کوره بي ضرورت ونه وزو او د وټو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغه تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زیبا خادمیم.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د کورونا د کووید 19 وبا څخه په نړۍ کې د میلیونونو مهاجرینو او بې کوره کډوالو د خوندي ساتلو په خاطر د 455 میلیون ډالر او بسپنه غوښتنه کړې ده. له جنیف څخه د امریکا غږ د خبريالي لیزا شلاین د راپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در اوریږي.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR چې په روان 2020 میلادي کال کې د کورونا د کوینوس اوبا لخپلې دورسته د مهاجرینو او بیکورشو خلکو اکثریت د ژوند د بنیادی ضرورتونو او اړتیاو نه محروم شوی. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری وای 455 میلیون ډالر ته ضرورت لري تر څو د کورونا د کوینوس اوبا د تباهینا د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په میلیونونو بیا سره مهاجرین او کډوال وژغوري چې په خپل هیوادونو کې د جنگ او جګړو لامل په داخل کې به کور شوې دي آیا په نور هیوادونو کې پناه خسته ده. دا نړیوال سازمان وایي که څه هم چې په نړۍ کې هیڅوک هم د کورونا د کوینوس اوبا د وایرس نه خوندي نه دي، خو د جنگونو په وجه به کور شوې کډوال او مهاجرین د نور خلکو په پرتله په دغه موزي ویروس باندې داخله کېدو او د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د هغو څېړنو لمخې چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری د کورونا د کوینوس اوبا لخپلې دورسته د نړۍ په 1400 هیوادونو کې په دې اړه سرته رسولي څرګندېږي چې 40% به کور شوي کډوال او مهاجرین د خپل ژوند د بنیادی ضرورتونو سما نیمای برخه هم نشي پوره کولای. التیاوی او ضرورتونه د کورونا د کوینوس اوبا لخپلې دورسته یو شپسول کې زیات شوي. د ملګرو ملتونو د څېړنې لمخې په سول کې لا اتیاونه زیات مهاجرین او کډوال د خپل ژوند د بقا لپاره په جنگ اخته دي. زیاتره له بده ورځې مجبوریږي چې یا د خپل کور سامانونه وپلوري او په ځینو هیوادونو کې د لوږې لامل کوچني ماشومان مجبور شوي دي چې شاقه کارونه وکړي او په ځینو نورو هیوادونو کې د خپلې کورنۍ د غړو د نفقې د پیدا کولو لپاره فحشا ته اړ شوي دي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنری وایان بابر بلوڅ امریکا غږ ته ویل چې پخوا په غټو ښارونو کې د دغو خلکو غوڅ اکثریت د خپلو بنیادي اړتیاو د پوره کولو لپاره په مارکیټونو کې هره ورځ مزدوري کوله، خو اوس د کورونا د کوینس اوبا له خپرېدو وروسته څرنګه چې په ښاري علاقو کې مارکیټونه او بازارونه تړل شوي دي، کار او مزدوري هم اوس نشته. له همدې امله بې اسري او بې وزلي مهاجرین بنیادي اړتیاو پوره کولو په غرض نقدو پیسو ته ضرورت لري. د ګڼګونی پواجا مهاجرین او کډوال نشي کولای چې د کورونا د کوینس اوبانا د خپلو ځانونو د ژغورلو په خاطر دی ولبل نه فاصله ونیسي. د بلوچ په وینا د مهاجرینو عالی کمشنری د خلکو ته پاکو اوبو، صابون او بنیادی اړتیاو د پوره کولو لپاره پیسو ته ضرورت لري. که دا وخت موږ سودان ته وګورو، په هغه هیواد کې د ایتوپیا مهاجرینو په خپل هیواد کې د جنگ له امله پناه اخیستې ده، چې دا اړتیاو پوره کول یې د ملګرو ملتونو لپاره یو غټ چیلنج دی. په تیرو څو هفتو کې له ایتوپیا نه د سودان سرحدي علاقو ته له 5000 نه زیاتو کډوالو کډه کړې ده. کوشش کوو چې دغه کډوال د کورونا د کوینس اوبانا په هر شکل چې ممکني خوندي وساتو. بابر بلوچ ویل چې دا پیسې به د دغو خلکو کړاو او تکلیف یو څه کم کړي او د ذهني او عصبي ناروغیو د درملنې په برخه کې لاسنیوی وشي. همداشان دوی په پام کې لري چې په کمپونو کې خوندي جوړ کړي او په ځینو مواردو کې که ممکني د آنلاین زده کړې لپاره الکانو او جنکو ته د تعلیم او زده کړې موقع په لاس ورکړي او ضروري وسایل ورته برابر کړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نان. امریکا غا آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ملي مصالحې له عالي شورا څخه غوښتي چې د سولې د خبرو په اجنډا کې د افغان خبريالانو خوندیتوب ته ځای ورکړي. دغه وزارت پر خبريالانو وروستیو بریدونو ته په اشاره پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر خبريالانو باندې د بریدونو د مخنیوي لپاره ترورستي ډلې تر فشار لاندې راولي. په دې باره کې زموږ خبريال ممتاز بهیر له کابل رپورت راستولی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر خبريالانو باندې د بریدونو لزیاتوالي ورسته د افغانستان د ملي مصالحې له عالی شورا څخه غوښتي چې د سولې د مذاکراتو په اجنډا کې د خبريالانو خوندیتوب ته ځای ورکړي او د غراز له طالبانو سره په خبرو کې د رسنیو د فعالینو د ژوند پر خوندیتوب تفاهم وکړي. د دغه وزارت سرپرست طاهر زهیر د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل په جدي توګه هڅه روان دي چې له مختلفو لارو څخه په استفادې د خبريالانو په وړاندې د ګواښونو کچه راکمه شي. هغه پر نړیوالې ټولنې چې پر ویناي د بیان د ازادۍ ملاتړ دي غږ وکړ تر څو پر ترورستي ډلو فشار راوړي چې پر خبريالانو بریدونه بند کړي.
جرم آقای الیاس دایی چی میتواند باشد؟
د کاغلی الیاس دایی جرم پرته له اطلاع رسونې نور څه کېدای شي؟ د ملالۍ میوند جرم څه و؟ آیا هغه د کومې وسلوالې ډلې یا د امنیتي بنسټونو غړې وه چې طالبان او نورې ښکېلې ډلې دا توجیه کړي چې په جګړې کې ووژل شوه؟ او یا هم خاغل رحمت الله نگزاد چې تازه ووژل شو؟ دا ټول په بشپړ ډول بشري جنایتونه دي او د افغانستان له ټولو نړیوالو ملاتړو څخه غواړو چې فشار راوړي او د خبريالانو د ژوند خوندیتوب په خپل لومړي توبونو کې راولي.
خبرنگاران را بگیرند.
خاغلی زهیر همداشان د افغانستان له کورنۍ او چارو وزارت او ملي امنیت ریاست څخه وغوښتل چې د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي تدابیر ونیسي او د خبريالانو د خوندیتوب او فزیکی امنیت پر ستراتیژي باندې بیا کتنه وکړي. په عین حال کې یو شمیر افغان خبريالان د رسنیو پر فعالینو باندې د وروستیو بریدونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دغه بریدونو د هغوی پر کاري فعالیتونو باندې منفي اغیزې کړي دي. جاوید رازمند او عبدالباسی پوپلزی امریکا غتول
سهار چې لکوره وزم نو داسې ویر سره چې خدای نه خسته وز ببرید کیږي وز ببرید کیږي او دا د خبر اعلان پر روان باندې هم ډیر غیس کړی دی. نو ویر خبره دا ټول خبر اعلان په ویر کې دی او حکومت هم تر اوسه پوری داسې څنډه کړی دی پیخو پر وړاندې باندې.
موږ ټول خبریالان دې حالت اندېښمن کړي وو. کچیر ته دغه ډول وضعیت روان وي، ممکن ډیری خبریالان خپل دندې پرېږدي، او دغه ډول حالات رامنځته کول د بیان ازادۍ مخه نیولو لپاره کیږي. دوی نه غواړي چې خلک د هر ډول وضعیت څخه خبر ترلاسه کړي. د دغه ډول پیښو مخنیوي کې حکومت پاتې راغلی.
د خبریالانو د خوندیتوب په تړاو د اندېښنې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو سوونیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پر خبریالانو بریدونه په بیساری توګه زیات شوی دی. دا دغه بریدونه په لړ کې روانونه په غزنی کې آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد، او له هغه وړاندې په ننګرهار کې خبریال ملاله میوند، په هلمند کې الیاس دایی، او په کابل کې د ټلویزیون په خوانی ویاند یماسیا وشو وژل شول. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د شمیرو په اساس په 2000 میلادي کال کې تر اوسه 11 خبریالان په افغانستان کې وژل شوی دی.
نوې وخت ستاسو د خوښي وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خپرونه نیوی کور ته کډه کړه. د آشنا تلویزیون او کاروان خپرونې د ټلو ټي وي، ټلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ. د تلې میاشتې له نهمې نېټې څخه هر شپه فلسطین وجو، امریکا غږ او ټلو
افغانستان افغانستان خوندیتوب لپاره مشخص اقدامات وکړي. دا چې د ملګرو ملتونو څه ډول اقدام د رسنیو د کارکونکو د خوندیتوب لپاره مؤثر تمامه دی سي. نوشابه آشنا په کابل کې د پریس کلب لمشر عارف تسلسره مرکه کړي. هغه په پیل کې د دې پښتنې جواب ویلي چې 2000 کال د افغان رسنیو او خبریالانو لپاره څه ډول کال و.
لبد مرغه 2000 کال هم د خبریالانو لپاره خونړای کال یادېدل شي. په 2000 کال کې هم زموږ په رسنۍ باندې بریدونه وشول، د رسنۍ په کارکونکو باندې بریدونه وشول، همدارنګه زموږ خبریالان په ډیر بیرحمۍ باندې شهیدان شول. شاوخوا 12 خبریالانو ژوند له لاسه ورکړ په مختلفو ترهګریزو بریدونو کې. نو موږ ویلی شو چې د بیان د ازادۍ په وړاندې، همدارنګه د خبریالانو د رسنۍ د کارکونکو پر وړاندې بدبختانه 2000 کال یو تریخ کال و، یو له تاوتریخوالي ډک کال و، او داسې یو کال و چې موږ داسې چیرې او داسې خبریالان پکې د لاسه ورکړل چې د هغې بیا راتګ به کلونه کلونه ونیسي چې دې ټولنې ته بیا دغسې لوستي مسلکي او په کارپوه خبریالان پیدا کیږي.
ولې په دې وروستیو کې ډېر خبریالان په نخه او وژل شول، د دې علت څه و؟
زما په نظر یوازې 2000 کال کې تاسو مطلب له ورسته نام دا 2000 کال یې چې ډېر پکې خبرې اعلان شهیدان شول. زما په نظر نه یوازې 2000 کال نه، له تیرو 15 کلونو راهیسې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ګراب چک شوی دی، او د دغه تیرو اتل سوشلو کلونو په اوږدو کې کوایو دلته رسنۍ او د رسنۍ کارکونکو په امن کې نه وو. خو اوس چې یو د دغه وژنو د ترهګریزو بریدونو بڼه اوښتې ده، دا یو څه د اندېښنې وړ ده. له یوه اړخه د سولې خبر روان دي، د بل اړخه جګړه روانه ده. نو معلومداره خبره ده چې په د جګړې وروسته چې سول راځي، په هغه کې به مختلف هیوادونه مختلف استخباراتي کړي او مختلف اړخونه هڅه کوي چې هغه سي اشخاص ووژني او هغه سي کسان خپل هدف وګرځي چې هغه خبر جوړون کې ګرځي او د نوري دنیا سترګې را اوړي د هغه هیواد په لوري باندې چالت جګړه او سولې او محاله رواني. او همدارنګ د تجربو په اساس هم ویل شو چیرته چې جګړه یا سولې کېږي هلته معلومدار خبر د تاوتریخوالي کچه زیاتیږي. خو یو بدبختي دا ده چې په افغانستان کې دغه سلسله یا دغه لړۍ ډیره خطرناک ده او دلته د سولې لپاره ډیره زیات قرباني ورکول کیږي او د رسنیو کورنۍ ډیره زیاته په دې د سولې پروسه کې ډیره زیاته وزوریدله او خدای دې وکړي چې دا زموږ د وروستې خبرې اعلانو وژنه د دې بایشي چې سولې راولي کله لړۍ همداسې رواني د سولې خبرې نتیجې ته ونه رسیږي موږ به د ډیرو بدو نورو خبرونو شاهدان اوسو متاسفانه.
د بیپول خبریالانو ټولنې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنه غندل ده او د ملګرو ملتونو نه غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو د خوندیتوب لپاره مشخص اقدامات وکړي. دغه مشخص اقدامات به څه چې تر څو په افغانستان کې رسنۍ او د رسنیو کارکونکو خوندي پات شي.
زما په نظر اول خو دا ښه دی چې هر ټولنه د رسنیو د ملاتړ هر بنسټ خپل غاښ پورته کې وغه مختلف هیوادونه یا مختلف اړخونه تر فشار لاندې راولي چې د وضعیت بدلون ورکړي. دا ښه خبره ده. هغه کولای شي چې هغه هیوادونه چې هغه د افغانستان په جګړه کې په یو ډول نه په یو ډول باندې داخل دي تر هغه تر فشار لاندې راولي. همدارنګه هغه دوه اړخونه چې هغه په قطر کې د سولې لپاره خبرو کې بوختو هغه تر فشار لاندې راولي او د دواړو ادرسونو معلوم دي د افغان حکومت او د وسلوال طالبانو. هغه ته وایي چې په دې وطن باندې رحم وکړي او دغه د جګړې روخ واړي. نو بیا کېدل شي د فشار په توګه باندې موږ وایي چې ملګری ملتونه که په دې برخه کې هغه د دوی د قوانینو پر بنیاد یو حرکت وکړي کېدای شي تر یوه حده پورې دغه پرسنوي باندې چې اوس دا څپره روانه ده کېدای شي کوونه دریږي لږ تر لږه خو به کم به شي او یا کېدای شي هغه کسان چې هغه موس ټارګټ دی هغه کېدای شي له دغه څپې نه په امان واوسي.
تاسو هم د وخت نه ډیره مننه کوم. ودان
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورته ده دوام ورکوه. د نورستان ولایت په مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې 950 هغو کورنۍ ته د مرستې لړۍ پیل شوې چې یا کډوال شوي او یا هم د ژمنۍ څپې سره د مقابلې لپاره بې وسه دي. خدای خلک وایي چې ټول ولسوالۍ ته باید دغه مرستې ورسیږي. نور تفصیل زموږ د خبریال زبیح الله غازی ترپور.
نورستان چې هر ژمی اوسیدونکو سخت کړاو غالي په وار وارې له حکومت غوښتي چې په ژمنی موسم کې ورسره مرستي وکړي ځکه په ډیرو سیمو کې واوري پریوزي او انسانان له سخت ژوند سره په مقابله کې دي. تازه دغه ولایت کې کډوالو او طبي پی خوځپلو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شوې چې 950 کورنیو کې به هر کال ته د 260 ډالرو معادل افغاني ورسیږي چې خپل ستونزې پیاواري کړي. د مرستو د کډوالو او طبي پی خو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په کومک د ای ایچ ایف امکار موسسه توضیح کوي. نورستان کې د کډوالو چارو امیر ضیا حق شناس وایي مرستي به مستحقو خلکو ته ورسیږي.
ټیم په توسط باندې چې باغې کې مقام ولایت آیاتان کې هم شته د ماجرینو د ریاست آیاتان کې هم دي د حوادثو د ریاست آیاتان کې دي د ځواو د موسسې او د شپو د موسسې په ګډه مشترک
ولسی خلک هم له دغه کومکونو خوشاله دي. خوای ډیر خلک لا پاتې کیږي چې مرستې به ورونه رسیږي او له حکومت غواړي چې د هغوی غم مو کی
جمعیه
د ولایتي شورا رئیس عبدالله پاینده زویم په دې کړنګ ژمی کې نورستانیانو ته د لا ډیرو مرستو غوښتون کړي
پرون په ساعتو کې د حکومت توزی کیږي خلکو ته توزی کیږي زموږ خواهش ده چې باید دغه برنامه نور فریاد شي لري پرتی ورسوالیان دي ولته خلک مستحق خلک مونږ لرو په آینده وختونو کې باید نور ورسره دا پروګرام وغځيږي او هغه ته کومکونه سيږي
خو والی عبدالغفور ملک زیاجمنه کوي چې له موسساتو سره بده د غزې د خلکو ستونزې شریکي کی ترڅو ډیر مرستي ورورسیږي
درنور دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د امریکا جا آشنا راډیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري